بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوریدونکو په سهرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص ډک ګېډه ګېډه سلامونه ومنه. ایزانو لکه څنګه چې خبر یاست نن د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی و ګران اهل بیت حضرت امام محمد باقر علیه السلام د زوکړې نیکمرغه ورځ د چی په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو ازادي غواړو. په تیر بیا تاسو محترم اوردونکو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوو. زموږ په نننۍ خبرونه کې له موږ سره سم لومړی خبرونه اوردل شي. بیا د یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې په یمن حمله په سیمه کې د امریکا او لویدیز د بلغوښتنې نوې پړاو تر عنوان لاندې ده. موږ سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوردل شي چې له دې وروسته هم بیا د ښه عادتونو پروګرام درته وړاندې کیږي چې له دې وروسته هم د جیش ظلم ډلې د تشکیلاتو او د هدفونو په باب درته پروګرام وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ دا خبرونه هم سرته رسیږي. ازن اوس یوه لنډه دمکو بیا د سیمې او نړۍ تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او سمپام کړی د محال خبرونو ته سر کې هم د خبرونو لنډیز. د اسلامی ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان ویل چې امریکا دی لا تل ابیب خپل ملاتړ بند کړي. فضل الرحمن طالبانو ته ویلي چې د اسلام آباد او ټي ټي پی ترمنځ یو انتخاب کړي. د کرمان د ترهګری حمله د افغانستانی کډوالو د شهیدانو د درنخ دستور تر سره شوې او انصار الله غورزنګ ویلي چې د امریکا او برتانیا ورستی حمله به بے جواب پاتې نشي. اوس هم د خبرونو تفصیل ته وچه. نن په درس اسلامی ایران کې د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د نیکمرغه زوکړې دستور تر سره کیږي. نن د 1415 هجری قمری کال د رجب د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2043 میلادي کال د جنوري له 14 نیټه سره برابر ده چې د نړۍ د شیعیانو د پنځم امام حضرت محمد باقر علیه السلام د زوکړې ورځ ده. حضرت امام محمد باقر علیه السلام د 500 هجری قمری کال د رجب د میاشتې په لومړۍ نیټه په مدینه منوره کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې. حضرت امام محمد باقر علیه السلام عظمت او مقام د عام او خاص په ژبه او په هر ځای کې چې د هاشمیانو، علویانو او فاطمیانو د عظمت یادونه کیدلې، هغه حضرت د ټولو سپیڅلتیا او زړورتیا او عظمت یوازینی وارث پیژندل کیده. حضرت امام محمد باقر علیه السلام کنیا ابو جعفر او داغ تر ټولو مشهور لقب باقر العلوم دی چې معنی د علوم او سیرون کې د ځکه چې هغه حضرت د فکری ستونزو سیرون کې او د علوم او د پیچلتیا او ستونزو حل کون کې او د علم او پوهې په ډګر کې د خپل وخت یو بے ساری شخصیت وو. د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د علمی مقام شهرت دومره و چې ټولو مورخینو مسلمانو او غیر مسلمانو د هغو د کمالاتو په بیانولو کې له استثناء پرتا د حضرت امام محمد باقر علی السلام علمی مقام ته اشاره کړی دا تر ټولو زړه راخلون کی چیرا او تر ټولو سخی انسان د حضرت امام محمد باقر علی السلام لزنو زانګړنو دی ایران د اسلامی جمهوریت د رادیو او ټلویزیون اداره صدا او سیما دا یو ځل بیا د حضرت امام محمد باقر علی السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې د رسیدو په مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو په تیاریو په تیرویا تاسو ګرانو مینوالو ته مبارکي وړاندې کوي. خاغلی عبداللهیان ویلي چې امریکا دې لا تلبیب څخه خپل ملاتړ بند کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان ویلي چې سپینا مانی باید په یمن د پوځي حمله پر ځای د سیونست رژیم ملاتړ سملاسي بند کړي ترڅو ټولې سیمې ته امنیت ستون شي. د نړیوال راپور سره سم خاغلی حسین امیر عبداللهیان بیګا په خپل ټولنیزه پاڼه کې لیکلي چې د غزې د ښځو او ماشومانو په ملاتړ او د سیونست رژیم د نسل وژنې سره په مقابله کې د یمن اقدام د ستاینې ور دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې سنا د سمندري امنیت او بار وړلو ته پوره ژمن دی. امیر عبداللهیان امریکا ته سپارښتنه وکړه چې سپینه ماڼۍ باید پر یمن د پوځي برید پر ځای له تل ابیب سره د غزې او لویدیځې غاړې د خلکو پر ضد هر ډول پوځي او امنیتي همکاري ودرایي څو په ټوله سیمه کې امنیت راشي. امیر عبداللهیان همدارنګه د عربستان او ناروې خارجه وزیرانو سره هم په ټلیفوني خبرو کې دو اړخیزو اړیکو د پراختیا او د غزې د ورستیو بدلونو په باب خبرې کړې دي. حسین امیر عبداللهیان او فیصل بن فرحان په دغو ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو د اهتمام وړ موضوعګانو او د فلسطین د ورستیو بدلونو په باب خبرې اترې او سلاو مشوره وکړه. ایران خارجه وزیر په دغو خبرو کې د خبرې په کولو سره چې دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې په خلو روانې دي، په غزه کې د جنگ د درولو او دغه سیمې ته د انسان دوستۍ مرستو د لیکت په هدف د اسلامي او عربي هیوادونو د سرمشري پتر سره کې دا کې د عربستان اقدام ته اشاره وکړه. ویل چې د هیګ پرنډوالې محکمې کې د سیونست رژیم د جنایتونو پر ضد شکایت په مطرح کې دا کې د سیونست رژیم د جنایتونو پر ضد شکایت په مطرح کې دا کې د جنوبي افریقا د اقدام ملاتړ کوو. امیر عبداللهیان د فلسطین د خلکو په عامې وجلې کې د وحشي سیونستانو جنایتونو دوام ته اشاره وکړه. ویل چې امریکا کابو سل ورځې کېږي چې د جنګ د نه پراختیا خبره کوي، خو په عمل کې په غزې کې په نسل وژنې او جنګ ختمونې لپاره هیڅ جدیت نه لري. ایران خارجه وزیر همدارنګه د ناروې له خارجه وزیر سره هم د غزې د حالاتو او د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا په باب په ټلیفوني خبرو کې مشورې وکړې. هغه د ناروې خارجه وزیر اسپن بارت ایر سره په خبرو کې د نوې میلادي کال په مناسبت د ناروې حکومت او ملت ته په مبارکي ویلو سره تهران او اسلو ترمنځ د مشورو دوام د دلچسپي وړ اړخونو کې د اړیکو د پراختیا سوال او په غزې کې د سیونست رژیم د جنایتونو نسل وژنې په محکومیت سره له سیونست رژیمه د شکایت په مطرح کولو کې د جنوبي افریقا د اقدام قدرونه وکړه. ویل چې لازمه ده د غزې او لویدیځې غاړې پر ضد د نسل وژنې ودرول شي، انساني کاله باندې د سملاسي ختمه شي. فضل الرحمن طالبانو ته ویلي چې د اسلام آباد او ټي ټي پي ترمنځ یو انتخاب کړي. یوې پاکستانی ورځپاڼې ادعا کړې ده چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره په کتنه کې هغه ته په زغرده ویلي چې د ټي ټي پي او اسلام آباد ترمنځ یو غوره کړي. د پاکستان اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ادعا کړې ده چې فضل الرحمن د پاکستان د حکومت د څرګند پیغام د طالبانو مشر ته رسولې دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د فضل الرحمن سفر د پاکستان له حکومت سره تړاو نه لري. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته ویاندی ممتاز زهرا بلوج په اسلام آباد کې د جنوري په 11مه یوې اونیزې خبري غونډې ته یو پوښتنې په ځواب کې ویل چې دا د مولانا فضل الرحمن شخصي سفر دی، خو زیاته یې کړه چې تر راستنې دوه ورځې به هغه د بهرنیو چارو وزارت ته د خپل سفر معلومات ورکړي. یوې بلې سرچینې پاکستانی رسندوی ته ویلي چې د ټي ټي پي په اړه د طالبانو د حکومت دریز بدل نشي، په دې خبرو کې به هیڅ پرمختګ ونشي. اکسپریس ٹریبیون وای چې پاکستانی چارواکي له افغانستانه د فضل الرحمن بیرته ستنیدو منتظر دي او غواړي چې علاقه ووري چې طالبانو مشر ورته څه ویلي دي. پاکستان وای چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې پناه ځایونه لري او د طالبانو حکومت یې مخه نه نیسي، خو طالب چارواکي بیا دا خبره ردوي، وایي چې پاکستان باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې حل کړي. د اسلامي ایران د کرمان د ترهګرۍ حملې د افغانستاني کډوالو د شهیدانو د درانخ دستورې ترسره شوې. د کرمان د ګلزار شهیدانو په ترهګریز بریدونو کې د وژل شویو افغان مهاجرینو د یاد او درنخ مراسم د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په سپیشلی حرم کې ترسره شول. د چهارشنبه په ورځ د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس واک پخوانی کمانډان شهید قاسم سلیمانی د څلورم تلین د مراسم په ترڅ کې او د ایران په جنوب کې د کرمان په ښار کې شهیدانو ګلزار ته په غزلی سره کې په دغو دستورو کې دوی ځانمرګي بریدونه وشول شي. مسئولیت یې داعش ترهګری ډلې پر غاړه واخیست او په دغو دستورو کې د زیارت کوونکو په شمول څلور نوي کسان شهیدان او د څوار لسو تنو افغان مهاجرینو په ګډون دوه سوه څلور اتیا تنه بیا نور ټپیان شول. د ایران پریس خبری آژانس د راپورټ له مخې په همدې مناسبت د کرمان د ګلزارې شهیدانو په ترګرو حملو کې د وژل شویو افغان مهاجرینو د یاد مراسم ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په سپیشلی حرم کې ترسره شول. په دغو دستورو کې دغو ترګرو بریدونو شهیدانو کورنیو په ایران کې د میشتو افغان مهاجرینو ویډلې هم شتون درلود او ماتم او ویر دستورې ترسره کړې. ایران د مهاجرینو د ملي ادارې د بهرنیو خارج او مهاجرینو د چارو می رئیس سردار اصغر ولوکیان په دغو دستورو کې ویل چې هغه ملت چې وختلې د حق په لار روان شي شهیداران یې تل په انتظار وو او داسې پیښې رامنځته کړي. طالبانو د خځو انجونو د نیولو په اړه د یو نماندښنه ناسمه وبلله. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بد حجابې په تور د ځوانو خځو او انجونو د نیولو په اړه د یو نماندښنه بې ځایه او ناسمه وبلله. افغان خبری آژانس وایي چې نوما د طالبانو له لوري د خځو او انجونو د خبر سره نیولو په اړه د ویبانې په خبرولو سره د اسلامي حجاب د احکامو د نه مراتولو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د نوما مشر همدارز ویلي چې دغه نیول شوي لوی بدنامي راوړي چې ښځې له خطر سره مخامخې دي. د اندېښنې په ځواب کې طالبانو ویان په اسکلیکلي چې نوما په افغانستان کې د خځو په اړه اندېښنه ښودلی ده چې حقیقت نه لري. دا یمن انصار الله غورزنګ وایي چې د امریکا او برتانیا ورستی حمله به بې ځوابه پاتې نشي. د یمن د انصار الله غورزنګ سیاسي دفتر په یو بیانیه کې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د امریکا او برتانیې ورستی حمله به بې ځوابه پاتې نشي. د امریکا د وایي ځواک کمانډانې په یو بیانیه کې ویلي چې د پوست د کمانډانې د حکم له مخې وایي ځواک د جمعې په سهار د سلو ګایډډ توغندیو په ویشتلو سره د یمن د ملي پوست په شپاړسو مرکزونو کې تر شپیتو زیات هدفونه په نښه کړل چې په نتیجه کې پنځه تنه وژل شوي او شپږ نور هم بیا ټپیان دي. د امریکا او انګلستان دغه حملې د اسلامي ایران، روسیې، چین او عراق په شمول د مختلفو هیوادونو له غبرګونو او اعتراضونو سره مخامخ شوي دي او د امریکا د کانګرس ځینو غړي هم له اجازه پرته د سپینې ماڼۍ په یمن باندې په حمله اعتراض وکړ او د عمل د پایلو په اړه خبرداري ورکړ. د نړۍ د خبر له مخې د انصار الله د سیاسي دفتر مشر په دې خبرې سره چې د یمن په خلکو باندې جنایت کارانه تیرې هیڅ اسلامي او قانوني جواز نه لري وویل چې دغه تیرې د اسرائیلو د حکومتونو په ځواب کې ترسره شوې دي. انصار الله په دې خبرې په ټینګار سره چې د امریکا او انګلستان تیری به بې ځواب او بې سزا پاتې نشي اعلان وکړ چې دغه تیری ټولې پایلې به د تیریګرو هیوادونو په غاړه وي. دا د دې مهال خبرنه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
په یمن حمله په سیمه کې د امریکا او لویدیز د بلغوختنې نوې پړاو د زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. دا هغه څه په محکومیت کې چې په سره سمندر کې په کشتیو د یمن والو د حمله بلل شوی دی. امریکا د وړاندیزې پریکړه لیک د مساوید لا تصویدا یو ورځ وروسته واشنگټن په سیمه کې د خپلو بلغواړو په نوې پړاو کې پر یمن حمله وکړه. د ملګرو ملتو امنیت شورا د جمعې سهار وختي په سره سمندر کې د یمن د انصار الله ولسی غورزنګ د حملو د اصلي دلیل او په غزې کې په بے امانه بمباریو کې د اسرایلی رژیم څخه د واشنگټن ملاتړونه په نظر کې لانیولو پرته د امنیت شورا د 15 غړیو په 11 موافقو رایو سره د امریکا لخوا د 2022 وړاندیزې پریکړه لیک تصویب کړ. په دې توګه اټکل کېده چې امریکا او د هغې همیشنۍ همپاله انګلستان په یمن باندې د حملې زمینه هواره کړې ده. په سیمه کې د اوبتلونو څخه په توغندیو جنګي الوتکو جنګي بیړیو څخه په استفادې سره په یمن د امریکا او برطانیې د جمعې سهار وختي ګډې حملې شوې دي. د امریکا جنگ وزارت پینټاګان هم اعلان کړی چې دغه هیواد د برطانیا، اسټرالیا، هالینډ او بحرین او کاناډا په ملاتړ سره د یمن د انصار الله د ډرونز تاسیساتو او هوایي ډګرونو او روزنیزو سایټونو پر ضد ګډې حملې کړې دي. البته امریکا په افغانستان او عراق د تیریو وختونو په شان په هیوادونو د خپلو تیریو اجرا کوونکي په توګه دې ځل هم د خپلو تیریو ته د راووالي د ورکولو لپاره د کاناډا، بحرین، هالینډ او استرالیا په شان هیوادونو هم په خپلو حملو کې په ظاهره شریک کړي دي. د راپورټونو په اساس د یمن ملي پوځ هم په دغه هیواد د انګلستان او امریکا د حملې سمندري هوایي تیریو په ځواب کې په سره سمندر کې د امریکا او انګلستان سره اړوند ټارګیټونو باندې خپل ششت برابر کړی دی. په یمن د امریکا او انګلستان د حملې وروسته اعلان وشو چې د تیلو نړیوالې بیې 2.5% بیا لوړې شوې دي. په سره سمندر کې په کشتیو د انصار الله د حملو په پلمه په یمن د امریکا او لویدیز تازه حملې په داسې حال کې دي چې یمنوالو په قراتو ټینګار کړی چې د فلسطین د ملت په ملاتړ کې او پر دوی د حملو تر پای پورې یوازې د اسرائیلو په لور تلونکي کشتیو په لور تلونکو کشتیو باندې حملې کوي او د نور هیڅ هیواد د کشتیو سره هیڅ کار نه لري. په یمن د امریکا او انګلستان په حملو سره په ارتباط کې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر وزارت ته ویندوی ښاغلي کینانی هم د دغو حملو په محکومولو سره دغه حملې یو ځل یو خپل سره اقدام او د یمن د حاکمیت هم ځکني بشپړتیا ښکاره خلاف ورزی بلې دي. ایران د اسلامي جمهوریت له نظره په یمن حمله د غزې د بشپړه قلبه دی او د فلسطین د مظلوم ملت پر ضد د واشي سیمنسټي رژیم له جنایتونو د امریکا او لویدیز د ملاتړ د دوام لپاره تر سره شوې دي. ایران اسلامی جمهوریت په سیمه په تیرابیا په افغانستان او عراق کې د امریکا او د هغه متحدانو د تیرو وختونو د تیرو منفي نتیجو په درکولو سره باوري دي چې په یمن خپل سری حمله په سیمه کې د بې ثباتی او ناکرایولا المان وهلو پرته بلا هیڅ نتیجه ونه لري. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساعت سهرنه خبرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه گرانو قدرمنو اوریدونکو از ما فاطمی سلامونه او نیک پرزوین و منی او سم پام وکړی د تاریخ یو بل پانیټ لکه څنګه چې پویږی نن خالی ورځ یا شنبه د 1402 هجری لمریز کال د مرغوم د میاشتې درویشتمه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د رجب المرجب یا د بزرگ میاشتې له لومړۍ او د 2025 میلادي کال د جنوري له 13 نیټې سره سمون خوري. عزتمن اوریدونکو نن د رجب یا بزرگ میاشتې لومړنۍ نیټه ده چې له رحمت او فضیلت ډکه میاشت ده. دغه میاشت د ورپسې دوو نورو میاشتو یعنی شعبان او رمضان له میاشتو سره کمال ته د انسان د رسیدو او پاک خدای ته د هغه د نږدې کېدو لپاره د ځان د اصلاح کونې یو روزنیز پړاو دی. د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د رجب د میاشتې په اړه وفرمایل، د رجب میاشت د خدای یو ستره میاشت ده او هغه میاشت ده چې په حرمت او فضیلت کې بل ثانی نه لري، او په دې میاشت کې له کافرانو سره جنگ حرام دی. رجب د خدای میاشت ده، شعبان زما او رمضان زما د امت میاشت ده. د رجب په میاشت کې روژه نیول ډیر ثواب لري، او په ګڼ شمېر روایتونو کې په دې میاشت کې پر روژه نیولو او له خدای تعالی څخه د مغفرت پر غوښتلو زیات ټینګار شوی دی. د رجب د میاشتې په وویشتمه نیټه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت له برکته ډکه پیښه رامنځته شوې ده، او د رجب د میاشتې دیارلسمه نیټه د حضرت امام علی علیه السلام د ولادت مبارکه ورځ ده. هیله من یو چې تاسو به هم د دغې مبارکې میاشتې له معنوي برکتونو څخه تر هر څه زیاته استفاده وکړی شئ. یو زر درې سوه اته اتیا کاله پخوا د و پنځوسم هجري قمري کال د رجب د میاشتې په لومړۍ نیټه د یو روایت له مخې د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو قدرمن لمسی او د هغه حضرت له اهل بیت څخه پنځم امام حضرت امام محمد باقر علیه السلام نړۍ ته سترګرانې کړې. هغه حضرت باقر لقب ورکړ شوی چې د علومو د څېړونکو په معنا دی، ځکه چې حضرت امام محمد باقر علیه السلام د خپل زمانه علمی مشکلات او پیچلتیاوې په دقت او ظرافت سره تجزیه او تحلیلولې. د هغه حضرت د امامت په پړاو کې له شپږ نویم هجري قمري کال څخه چې د بني امیه کورنۍ د پای او د هغوی د حکومت د کمزوري کال و، یو فرصت رامنځته شو چې هغه قدرمن امام د مسلمانانو د فکري او کلتوري بنیادونو په مضبوطولو لاس پورې کړي. په دغه زمانه کې او همداراز د هغه حضرت د زوی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د امامت په پړاو کې زیات علوم وغوړېدل، او د دغو دواړو بزرګوارانو شاګردانو ځینې علوم پراخه کړل او نوي علوم یې هم رامنځته کړل. حضرت امام محمد باقر علیه السلام زیاته خندانه څېره لرونکی او ښه چلونکونکی و. هغه حضرت به له حاجتمنو سره په مرستو بخښلو او نیکۍ او د ناروغانو پر پوښتنې زیات ټینګار کاوه. د هغه حضرت اخلاقي نصیحتونه او سپارښتنې د هغه په عمل او کردار کې څرګندې وې، او په خپلې تر ټولو وړاندې په هغه څه باندې عمل کاوه چې فرمایلې. د حضرت امام محمد باقر علیه السلام د ولادت د کلیزې په مناسبت د مبارکۍ ویلو تر څنګ له هغه حضرت څخه یوه وینا تاسو ته نقلوو چې فرمایلی، هر کس چې نیک اخلاق او د مهربانۍ او رفاقت د صف لرونکی وي، ټول خیرونه او نیکۍ ورته ورکړل شوي، او په دنیا او آخرت کې به له هرې سوکالتیا او آرامتیا څخه برخمن وي، او هغه کس چې له اخلاقو بې برخې وي، لاره به یې د بدیو په لور وي. ښه عادتونه. ډیرو ګرانو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د ښو عادتونو له خپلونې سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې پوهیږئ، موږ هڅه کوو په دغه خپرونې کې په خو عادتونو سره د بدو عادتونو د ځایناستي کولو په اکله تاسو ته معلومات ورکړو. کیدای شي زموږ ځینې سپارښتنې ستاسو د ژوندانه د رودې له بدلون سره مرسته وکړي. په دې هیله چې زموږ سره په پروګرام کې ملتیا وکړی، یوه لنډه شان موزیک واورئ، بیا به خپرونه پیل کړو.
د خادتونو د لړۍ ګرانو مینوالو، په دې نننۍ برخه کې غواړو چې خبرونه د یوې پوښتنې په مطرح کولو سره پیل کړو. کله چې تاسو په خپل ژوند کې له یوې ننګونې سره مخامخ کیږئ، نو آیا داسې فکر کوئ چې په خپلو هڅو سره نتیجه یعنې پایلې بدلولی شي؟ او که داسې فکر کوئ چې نه، نو هلې ځلې مو خوشی او ابستی او ستاسو له ارادی وتلی دی او هر څه د یو بهرنی ځواک په کنټرول کې دی؟ که داسې فکر کوئ چې د خپلو هڅو سره د کارونو پایلې بدلولی شي، نو د کارپوهانو په وینا تاسو په ځان کې داسې یو شی لرئ چې ورته د کنټرول داخلي مرکز وای. او که نه، تاسو فکر کوئ چې هر څه مو له ارادی وتلی دی او یو بهرنی ځواک پرې واکمن دی، نو د کارپوهانو په وینا ستاسو د کنټرول مرکز په بهر کې دی. په دغه خپرونه کې غواړو چې د دغو دوه ډلو په اړه خبرې وکړو. نو که د لا زیاتو معلوماتو غوښتونکي یاست، له موږ سره مله واوسئ.
د کنټرول مرکز اصطلاح چې په انګلیش کې ورته ال او سی وایي، د لومړي ځل لپاره په 1945 میلادي کال کې د جولین راټر لخوا مطرح شوه. هغه د لومړي ځل لپاره د کنټرول مرکز اصطلاح په یوه بحث کې مطرح کړ. هغه وخت کې راټر د انسان په منفي او مثبت چلند باندې څېړنې کولې. د رایټر په وینا موږ تل مختلف انتخابونه لرو او بیلابیل کارونه ترسره کوو. له دغو انتخابونو او کارونو وروسته ځینې پایلې ترلاسه کیږي، لیکن پوهیږو چې په دې منظومان کې چاپیریال او حالات هم اغیز شیندلی دی. خو پوښتنه دا ده چې د خپلو اقداماتو او د ترلاسه شویو پایلو ترمنځ د اړیکو په څیړلو کې څومره ځان ته ونډه ورکوو او څومره بهرني و عواملو ته ونډه په نظر کې نیسو. داخلي مرکز کنټرول او بهرني مرکز کنټرول د یوې بړې دوه خواوې دي، او موږ تاسو د هر یو داخلي او بهرني کنټرول په مرکزونو ترمنځ د فاصلې په یو ځای کې واقع یو، او په هر اندازه چې بهرني عوامل زیات کارنده وبولو او خپلو پریکړو او انتخابونو ته اهمیت ورنکړو، زموږ د کنټرول مرکز بهر ته نږدې دی. همداسې که تر ډیره حده پورې په خپلو لاسته راوړنو او د کارونو په پایلو کې خپلې پریکړې او انتخابونو ته زیاته ونډه په نظر کې ونیسو، نو بیا ویلی شو چې زموږ د کنټرول مرکز داخل کې ده. هغه کسان چې له داخلي کنټرول مرکز څخه برخمن دي، په دې باوري دي چې د هغوی اوسني حالات او وضعیت د کنټرول لاندې سیزونو لکه هلی ځلی او لید لوري او چمتوالی څخه اغیزمن دی. په مقابل کې هغه کسان چې له بهرني مرکز کنټرول څخه برخمن دي، په دې باور دي چې د هغوی اوسني حالات له بهرنیو عواملو سره تړلی دي او له کنټروله یې وتلی.
رانوریدونکو، ځنې څېړنې خودنه کوي چې نارینه د ښځو یا زنانو په پرتله له پیاوړي داخلي کنټرول مرکز څخه برخمن وي. همداشان د عمر په زیاتېدو سره خلک اکثره د داخلي کنټرول مرکز ته ګروهنه مومي.
کارپوهان پوهیدل دي چې په عمومي توګه هغه کسان له داخلي کنټرول مرکزه برخمن وي چې ښه وضعیت لري. سره له دې دا خبره مهمه ده او باید په یاد وساتو چې داخلي کنټرول مرکز درلودل همیشه ښه خبره نشي کېدی، او د بهرني کنټرول مرکز درلودل هم تل بد خبره نه ده. په دې خاطر په ځینو مواردو کې بهرني کنټرول مرکز ښه دی، په تیره بیا په ګواښون کې موقعیت کې، د مثال په توګه هغه ورزشکار او لوبغاړی چې لوبه بایلي ممکنه ده د خفګان او یا بې قراره احساس وکړي. که د ورزشکار د کنټرول مرکز داخلي وي نو داسې فکر کوي چې زه په ورزش کې ښه نه یم او په کافي اندازه مې هڅه نه ده کړې. په دې خاطر ممکنه ده د بایللو پایلې له ځان څخه د هغه په تصور کې بدلون رامنځته کړي او په ورپسې لوبو کې هم له سټرس سره مخامخ شي. خو که ورزشکار له بهرني کنټرول مرکز څخه برخمن وي نو له ځان سره وایي چې زما بخت او قسمت ښه نه و چې له یو داسې پیاوړي سیال سره مخامخ شوم. نو بیا یو څه د آرامښت احساس کوي، ځکه چې ځان نه بلکې یو بهرنی عامل ګرم بولي.
عزتمنو اوریدونکو، په عمومي توګه هم په داخلي کنټرول مرکز او هم په بهرني کنټرول مرکز باندې باور درلودل هر یو خپل زیانونه لري. دا چې هر یو چیز کې ځان له داسې عواملو او موضوعاتو سره ښکېل کړو چې زموږ له لاسه بهر دی، کولی شو موږ ته خفګان او استرس رامنځته کړي، او د هر څه د کنټرولولو لپاره د بې ځایه هلو ځلو او د نورو د ملامتیا سبب شي. او یا دا چې ځان ګرم وبولو، ممکنه ده چې په دې منظومان کې زیاتې هڅې وکړي چې د چاپېریال له بدلولو د سلوک تر بدلونه پورې، لیکن هلی ځلی مو اکثرا له ماتې سره مخامخ کیږي. که داسې یو چلند وکړی، هر څومره چې د حالاتو په بدلون کې د ناکامۍ احساس وکړی، هغومره استرس مو زیاتیږي. د سره مو په عزت نفس کم شي او د نه ارزښت له احساس سره به مخامخ شي. همدارنګه د هر څه د کنټرولولو لپاره هڅه د وخت د ضایع کېدو او د انرژیو د له لاسه وتلو لامل ګرځي. اندېښنه او بېقراري په هغو موضوعاتو کې چې ورباندې کنټرول نه لري، ستاسو ذهن د کمزورتیا لامل ګرځي. تر ټولو غوره کار دا دی چې خپل انرژي او وخت د کارنده حلو ځلو لپاره ولګوئ او یوازې په هغو موردونو باندې تمرکز وکړي چې ستاسو خپل په لاس کې دی او کولی شئ د هغوی په پایلو اثر وکړئ. د مثال په توګه دا چې ووایاست کاشکې حالات دا شان نه وای، یا دا چې له نورو وغواړئ چې ستاسو له خوښې سره سم عمل وکړئ، او یا دا چې هغوی ځینو کارونو ته مجبور کړئ، مطلوبې پایلې نشي درلودلی او په دې کار سره یوازې خپل وخت او انرژي ضایع کوئ. په یاد مو وی چې په نورو باندې کنټرول ستاسو اړیکو ته زیان رسوي. دا ښکاره خبره ده چې دا شان چلند ستاسو در ژوندانه خادي او آرامښت له منځه وړي.
ګرانو مینوالو، د داخلي او بهرني کنټرول په مرکز باندې باور درلودل د نورو په هکله د سمدستي قضاوت لامل ګرځي، او دا کار په تاسو کې د بیرحمۍ سبب کیږي. که په دې باور یاست چې په هر یو کس د خپلې ماتې او یا بریا پوره پوره مسؤلیت په غاړه لري، په ډېرې اسانۍ سره د نورو عیبونه لټوي او وار له مخې قضاوت کوي. مونږ ټول پوهیږو چې د نورو ګرم بلل او ملامتول نامطلوبې پایلې لري. که د خپل ژوند د ټولو پیښو لپاره ځان ګرم بلئ، نو ځان تل ملامتوئ. بدې پیښې، ماتې، ناکامۍ او دا شان مسائل د هر چا په ژوند کې رامنځته کیږي. که تاسو غواړئ چې د هر څه لپاره ځان ملامت کړئ، نو د وخت په تیریدو سره به مو ذهن خراب شي او د ټینشن او د ځان د بې ارزښته بللو لامل به مو شي. تل باید یاد وساتو چې ستاسو مرکزی کنټرول ستاسو په ژوندانه باندې ډیر زیات اثر لري. لسختو حالاتو سره له مبارزې نیولې بیا د خپل ژوند د چارو تر کنټرولولو پورې. په دې خاطر دا ډیره مهمه ده چې خپل ځان ښه وپیژنئ او خپل د کنټرول مرکز تشخیص کړئ او انډول یې وساتئ. سو په دې کار سره هم د خپلو چار چاپیره کسانو په پیژندلو بریالی شئ او هم د خپل ژوندانه د ماتې او بریاو ارزونه وکړی شئ. په نتیجه کې به مو ژوند له آرامښت او بریا سره مخامخ شي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، تاسو د ښه عادتونو پروګرام واوریدل. نو مخکې له دې چې ستاسو له حضوره اجازه واخلو، تاسو ته وایو چې زموږ آدرس دی parstoday.ir/ps. زموږ سره اړیکې ونیسئ او د پروګرامونو په اړه خپل نظرونه، نیوکې، وړاندیزونه موږ ته راواستوئ، ترڅو موږ وکولای شو ستاسو د وړ منلو پروګرامونه تاسو ته برابر. نو په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله په امان.
ناکا ڈل گئے
د تهران رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې ځانګړي پروګرام کې چې په دوو برخو مشتمل دی، د جیش الظلم ترهګر ډلګۍ چې ځان ته جیش العدل وایي، د وحشتناکه ډلګۍ ترنوان لاندې د دغو ډلګۍ د اهدافو او تشکیلاتو په اکله له تاسو سره غږیږو.
خوګو دوستانو، د جیش العدل په عنوان سره جیش الظلم ترهګرې ډلګې په دې وروستیو کلونو کې د ایران خلکو خلاف ډېر ترهګر عملیات کړي دي، چې وروستۍ حمله یې د روان 1204 کال د لندې د میاشتې په 14 نیټه د سیستان او بلوچستان ویالات په راسک سیمه کې د پولیسو په پوستې باندې ترهګر حمله وه. مونږ د دې لړۍ په دوو پروګرامونو کې هڅه کوو چې د دغې ډلګې د ترهګرو او تکفیري اقداماتو په تشکیلاتو او د هغو په ملاتړو خبرې وکړو. جیش الظلم ترهګر ډلګې له 1399 لمریز کال، یعنی 2013 میلادي کال څخه د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې خپل عملیات او وسلوال فعالیتونه پیل کړل. دغه ډلګې د عبدالرحیم مالزاده په نامه سره د یو کس لخوا جوړ شوه. عبدالرحیم مالزاده په پاکستان کې د جیش الظلم له جوړولو مخکې په دغه هیواد کې په ځینو ترهګرو ډلګیو کې غړیتوب درلود. جیش الظلم ترهګری ډلګۍ په ابتدایي ګامونو کې د تشکیلاتو د منظمولو او پراختیا لپاره هلې ځلې وکړې.
جندو شیطان ترهګر ډله د جیش الظلم مخکښه ډله ده. جندو شیطان له 2002 میلادي کال وروسته د ایران په ختیځو او جنوب ختیځو سیمو کې له القاعده تر هغه ډلې او طالبانو په طریقه خپل فعالیتونه په شدت سره پیل کړل. د غډلګۍ په عبدالمالک ریګي د مشهور عبدالمجید ریګي د فعالیتونو په چوکاټ کې له تشدد ډکه تکفیری او د ایران او شیعه او ضد تګلاره غوره کړه. په مجموعه کې او په مجموعي توګه د امنیتي ځواکونو او همداشان د ملکی شیعه او سنی وګړو پر خلاف پراخ وسلوال عملیات ترسره کړل. ریګي د نشه‌یزو توکو د قاچاق، انسان تښتونې او د ایران د ځینو ملکي او پوځي وګړو د وژلو په تور محاکمه شو او په 2011 میلادي کال کې اعدام کړی شو. د سیستان او بلوچستان ولایت د څه باندې زرو کسانو شهیدول او زخمی کول د ریګي او د هغه د ډلګۍ په کارنامه کې لیکل شوی دی. عبدالمالک ریګي د پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې وکړې او له اولاد ری وشت کلنی چخه وصلوال او تاو تاریخجن اقدامات پیل کرد. جیش و ظلم تر هگر دلگی دا عبدالمالک ریگی لنیول که دو روز دا جورش شوا. دا 2003 میلادی کال پا مارش میاش که دا ریگی لنیول که دو روز دا پا کلی توگا پا جندو شیطان تر هگر دلگی یو دول دو دلی توب او تردید رامسته شو چی لعمل یه ورپسه اختلافات جور شوال. محمد زایر بلوچ د عبدالمالک د جانشین په توګه معرفي شو او په 1979 مریز کال یعنی په 2010 میلادي کال کې په چابهار کې د محرم د نهمې ورځې یعنی تاسوعا او د زاهدان په جامع جمعات کې د امام حسین علیه السلام د میلاد په ورځ تر هغه عملیات د جندو شیطان تکفیری ډلګۍ د پاتې غړیو لخوا ترسره شو.
د دې ډلګې د غړو ترمنځ اختلافات له موجوده عملیاتو وروسته زور واخیسته او د عبدالمالک ریګي له پانچه کېدو وروسته د دغې ډلې د کسانو د منظمولو په سر د هغه د ورور عبدالروف ریګي او د یو شمېر نورو اشرارو په شان د ډلې د ځینو مشرانو ترمنځ جدي اختلافات رامنځته شول. په دغه پړاو کې په ډلګې کې ځینې کورنۍ او شخصي مسالې هم ولیدل شوې. دغه اختلافات او دوه ډلیتوب په جندو شیطان او جیشو ظلم دو ډلګیو باندې د هغو د ویشل کېدو لامل شول. د عبدالمالک ورور عبدالرؤف ریګي د جیشو نصر تر عنوان لاندې ډلګۍ جوړه کړه او مالزاده هم د جیشو ظلم مسؤلیت غاړه کېښودله. جیشو ظلم ډلګۍ د ایران پولو ته څیرمه د افغانستان او پاکستان له ناکرارو سیمو په ګټه پورته کولو سره د غرونو پرخو او سختو سیمو کې د غیر قانوني اډو یو ټولګه جوړ کړه او سره لدې چې په ایران کې یې ډېر جنایتونه کړي دي په دروغ ادا کوي چې د بلوچستانو له حقوقو د ملاتړ په موخه سره دغه کارونه ترسره کوي. حال دا چې په ایران او پاکستان کې د بلوچ قوم د مختلفو پرګنو خلک د هر ډول ترهګرې په غندلو سره دغه ډول اداګانې په خپلو انساني ضد اعمالو د جیشو ظلم تر هغه ډلګې د برغولي کې خودلو په لړ کې یو ستر دروغ غني. پر دې سربېره جیشو ظلم تر هغه ډلګې پر خپل خونړیو بریدونو کې د اهل تشیع او اهل تسنن یا بلوچو او غیر بلوچو ترمنځ د هیڅ توپیر قائل نه و او خپل غیر انساني اهداف ته د رسیدو لپاره هر ایرانی که هغه له هر قوم او مذهب سره تعلق لري ټارګټ کاوه. د جیشو ظلم تر هغه ریډلګې په افکارو کې هر کس چې د ایران له ملیت او حاکمیت او د ایران له اسلامي جمهوریت سره مینه لري دښمن پیژندل کیږي.
په عقیدتي سویه په کلي توګه د وهابي سلفي تعلیماتو د ترویج نښې د جیش و ظلم د مشرانو په افکارو کې لکه د سوریې د سلفیانو د فکر په شان لیدل کیږي. دغه ترهګری ډلې د سوریه د خلکو او واکمن نظام په وړاندې د داعش او ترهګرو په جنګ کې د تکفیریانو ملاتړ کاوه. حتی د جیش و ظلم تشکیلاتی ماډل هم د القاعده ترهګری ډلې د طریقې سره سم رامسته شوی او دا د واکمن امنیتي او قانون پلي کوونکو ادارو سره په ټکر کې دی او د خپلو هدفونو ترلاسه کولو لپاره ترهګری رامسته کوي. د سوریه د خلکو واکمن نظام پر خلاف د تکفیری جنگ په ترڅ کې د وخت په تیریدو سره هغه هیواد چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره دښمنی لري په دغه ډله کې شامل شوی دی. دغه هیوادونو هڅه وکړه چې دغه ډلې له محدودو امکاناتو او وسلو څخه په استفادې سره د ایران د اسلامي جمهوریت هر اړخیز امنیت ګډوډ کړي. دا ښکار چې یو لړ عوامل له دې ډلګۍ څخه د دښمنانو د ملاتړ او هرکلی په وجه اغیزمن شوي دي چې ځینې یې دا دي: د ایران د اسلامي جمهوریت د دښمنانو او جاسوسي سرویسونو سره د جیش الظلم د مشرانو د ارتباط شتون، له جیش یا جوند شیطان ترهګری ډلګۍ څخه د جوړو شوي او نورو ډلګیو په پرتله د جیش و ظلم ډلګۍ عملیاتي وړتیا، او په دوهم ریګي عبدالرحیم مالزاده د بدلولو لپاره د دښمنو هیوادونو کوشش او هڅه.
خوګو دوستانو، دا مناسبه ده چې پوهه شئ د جیش و ظلم ترهګری ډلګې د خپلو بریدونو په ایجنډا کې د ایران په جنوب ختیځو سیمو کې د تکفیری ترهګرو ډلو تاوتریخوالی د ځانګړي کولو لپاره هلې ځلې کړې دي او د نورو فعالو ترهګرو ډلو د جذبولو لپاره هم اقدامات کوي. د دغو هڅو اوج د جیش و ظلم لخوا د عبدالرؤف ریګي له پټی وژنې وروسته له جیش و ظلم سره د جیش النصر یو ځای کېدل و. د جیش و ظلم څخه د عبدالرؤف له جلا کېدو وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د ملګرتیا او بیرته راستنېدو لپاره یو لړ پراخې خبرې اترې ترسره شوې وې. عبدالرؤف دا خبرې اترې د مالي وجوهاتو او واک غوښتنې له امله بې نتیجې پرېښودې او د جیش و ظلم ډلګې وګړو لخوا د هغه له وژل کېدو وروسته جیش و ظلم ته د جیش النصر د غړو د بیرته ستنېدو لپاره مشورې او بحثونه پای ته ورسېدل او بالاخره د 2016 کال په نومبر میاشت کې جیش النصر له عبدالرحیم مالزاده سره بیعت وکړ او دغه ډلګې ختم شوه. د جیش و ظلم ترهګر ډلګې له درو پوځي څانګو څخه جوړه ده چې په درو جغرافیوي سیمو کې جوړه شوې وه. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په جنوب ختیځ کې د سرباز او راسک په سیمو کې د عبدالمالک مالزاده وسلواله ډله، د سیستان او بلوچستان ولایت په ختیځ کې د ساروان په سیمه کې د شیخ زیایی جنگی ډله، او د ایران د هم د ولایت په ختیځ کې د ساروان په سیمه کې د شیخ زیایی جنگی ډله او مولوی نعمت الله توحیدی د ډلګې کسان د سیستان بلوچستان د شمالي برخې په میرجاوي او زیدان کې فعالیت کوي او د تیختی او پټېدو لپاره د پاکستان د پولي له تاسیساتو کار اخلي. د جیش و ظلم د ډلګې د عملیاتو اصلي مسولیت په سروان او سرباز سیمه کې د عبدالمالک او شیخ زیایی څانګې په غاړه دی چې د چریکي او د کمین کولو ریموټ کنټرول بومونو او د سړک د غاړې د ماینونو په ذریعه ترهګر عملیات کوي. د زاهدان او چابهار په شان خارونو په استوګنو سیمو کې بمی چاودنې، د پولیسو په پوستو ګزمو او په سیمه کې په انجینیرانو باندې ګڼې حملې، د پوځي او پولیسو ګاډو ته چیناستل او کمین، د څارنې په سرحدي برجونو باندې حمله، پرمتګری او د نشي زو توکو په خچا کې ونده د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې د جیشو ظلم تر هغه ډلګي ځینی نور اقدامات
بل ټیکای چې اشاره ورته په کار ده دا د چې جیشو ظلم تر هغه ډلګي د پخوانی تر هغه ډلو لکه فرقان او جوند شیطان په پرتله بل شان لار تعقیبوي دغه ترهګر ډلګۍ په تفکری عناصرو ډیر ټینګار لري او د نیغ په نیغه ترور په ډګر کې د شتون سربیره د نرم ترور او د عامه افکارو د بیلارې کولو برخې ته هم ډیره پاملرنه کوي خو لکه څنګه چې له نیکه مرغه دا موضوع د ایران په اسلامي جمهوریت کې د قومي ټولنې د ژورې خبرتیا په برکت سره تر اوسه نه ده کامیابه شوې جیش ظلم په سیمه کې د نورو ټولو سلفي او ترهګرو ډلو په شان له دوو سرچینو څخه مال مرسته ترلاسه کوي د هغوی د مالي ملاتړ وړومبنۍ سرچینه د لویدیځې آسیا ځینې غربي هیوادونه دي چې د عاید او پیسو دوهمه سرچینه یې د نشه ییزو توکو له قاچاق څخه لاسته راوړي
خوږو دوستانو د وخت په خدمتو سره د جیش ظلم تشکیلاتو هدفونو پروګرام دا برخه هم دلته ختموو نو د جیش ظلم تر هغې ډلګې په باب نور معلومات به د دې لړې په بلې برخه کې ستاسو خدمت ته وړاندې کړو نو تر هغه مو په نعمن خدای سپارو
خدای مو مل شه Thank you.